د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواهیم او د دولسو بجو په دې خبری غړی کې احساس هر کله کوم. په دې یو ساعت کې به تاسو ته بیل رپورټونه وړاندې کوو، خو لومړی له نجیب امیر خبرونه.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادان نن په جنا پارک کې هړتال کوي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت د سیلابونو احتمال اعلان کړی دی. پوره خبرونه. په امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات دي. د ډیموکرات ګوند کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو مهم نوماندان دي. په امریکا کې رایه چونه د پیښور په وخت ماسپخین پر 2 بجو پیلېږي. شاوخوا 240 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. له 168 میلیون زیاتو خلکو خپل ووټونه رجستر کړي چې لوی برخه مخکې تر مخکې خپل رایه چولې دي. د امریکا د احصایې ادارې اټکل کوي چې د رایه چونکو ونډه به د 2014 او 2020 پرتله لوړوي. امریکایي ولس په داسې حال کې خپل رای کاروي چې د امریکا په مرکز واشنگټن ډي سي کې د نومبر په 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. کاملا هیرس او ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوینیا ایالت کې رای ورکونکو ته خپلې وروستۍ ویناوې وکړې. پنسلوینیا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې ورته سوینګ سټیټس وایي او د ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول لوبوي. کاملا هیرس 60 کال عمر لري او ټرمپ 80 کلن دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ د امریکو ادارې ISPR د نومبر په 14 مشال لډیو ته په استولي بیان کې ویلي له دغو شپږو مشکوک وسلوالو څخه 15 په شمالي او یو په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. یاد اداره وایي د عملیات د نومبر د 3 او 14 نیټې په منځنۍ شپه د شمالي وزیرستان په دوسلي او د جنوبي وزیرستان په همرنګ سیمه کې ترسره شوی دي. پوځدانې دی ویلي چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې غړي دي. البته تر دې وړاندې په وزیرستانونو کې تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوال د پوځ لخوا په نخښه شوې دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سن دی ویلي. پولیس وایي وسلوالو پرون ماښام په شمالي وزیرستان کې د تیلو او ګیسو د کمپنۍ پر کارکونکو برید کې درې کاریګر ژوبل کړي دي. د میرالی پولیس سټیشن د کنټرول خونې د مسؤل او ځایي خلکو په وینا په نخښه شوي کسان د ماړي پټرولیم کمپنۍ کاریګرو. پولیس وایي ژوبل تنان روغتون ته رسول شوي او بریدګر تښتېدلی دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. پر یادې کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه ترسره شوي چې پکې کمپنۍ ته مالي او کاریګرو ته د سر زیانونه اوښتي دي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ پرون شپږ بیلونه منظور کړل. په دغو بیلونو کې د پاکستان د درې واړو مثلث واکونو د مشرانو د کار موده 15 کالو ته لوړول هم شامل دي. په خوا دا موده 3 کاله وه. اوس به پر دوی دا شرط هم نوي چې په 60 کلنۍ کې به ریټایر کیږي. همدارنګه د سپریم کورټ د قاضیانو شمیر له 1204 د شته ورسول شو. د اسلام آباد های کورټ د قاضیانو شمیر له 9200 ته پورته کړل شو. د اپوزیشن ګوندونو غړو پر دې مهال احتجاج وکړ، شعارونه یې ورکړل او د ایجنډې کاغذونه یې وشکول. تمه کېده چې ترهګرۍ ضد قانون بل به هم وړاندې شي، خو داسې ونه شول. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د قومي اسمبلی او سینټ له منظورۍ وروسته ځایناستي یا قائم مقام ولسمشر یوسف رضا ګیلانی دا بیلونه لاسلیک کړل او د قانون برخه ګرځېدلې دي. د خیبر پختونخوا د پرایمری ښوونځیو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره نن د نومبر په 15 نیټه احتجاج اعلان کړی دی. د لومړنیو ښوونځیو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان پرون مشال لډیو ته وویل د کابینې له منظورۍ باوجود د هغوی طرفې نه ده شوې، نو هغوی ځکه پر احتجاج لاس پورې کړی.
درنه د پجانا پارک کې د ټولي صوبې 26,000 پرائمری اسکولونه به بندي. 1,00,000 پورې پرائمری ټیچر چې دا په دې درنه کې شامل دي او دا درنه غیر معینه مدت تک وي او بل 48 چکم دی دا به تر هغې پورې زموږ وي چې 100 پورې زموږ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاری شوی ني.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د نن ورځې هړتال او درنې په اړه تر دې دمه حکومتي نظر مخې ته نه دی راغلی. په افغانستان کې د طالبانو د اوبو انرژي وزارت له اټکل سره سم به له نن څخه تر پنجشنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایونو کې د سیلونو سبب شي. دې وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل چې له نسبتا شدیدو بارانونو سره مل د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو یا یادو سندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې نه یوازې په خپل د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل دراوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت ویلي چې په سرپل، فاریاب، بادغیس، بدخشان، هرات او ځینو نورو سیمو کې د باران په وجه د واورو د ویلي کېدو له کبله د سیلونو راوتلو احتمال شته. سخت کال په افغانستان کې د سیلونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله همداراز مالی تاوانونه اوښتي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس مګوري خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان قومي اسمبلی کې د پوز د مشر د دندې د مودې غزولو او نور بیلونه منزور شوي چې بحث یې پارول دی. یو څیړونکی وایي حکومت د سیاست کولو پر ځای خلکو ته انصاف ورکړي.
انصاف نظام دی او په کار دی چې خلکو ته انصاف ملو شي. خلک د دې لپاره ټیکس ورکړي، خلک د دې لپاره ډیر ریالیزلی کوي، د خلکو کیسونه دي.
په امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کې یې رائے ورکونکو ته تر ټولو کومه مسله مهمه ده؟
اګه د امریکای اقتصاد د خلکو ژوند د ګرانی ده. دا ډیر لوی سوال دی او په دې باندې ډیر د سیاست هم کیږي او په دې باندې ډیر زیات خلکو خپل رائے چې کم دغه بنیاد په دغه باندې وي.
په ایران کې افغانان شکایت کوي چې تاسو ورسره کیږي او د اسناد په درلودو سربیره هم ضرورت کیږي.
پاسپورت هم داریم، کارت سرشماره هم داریم، بازم میگیره، حذت میکنه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم دراورو را سره اوسه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ بیګا شپږ مهم بیلونه منظور کړل. په دې بیلونو کې یو هم د پوز د مشرانو د دندو موده غزول دي چې په خوا درې کاله و اوس به پنځه کاله دي. پر دې سربیره د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر هم زیات کړل شوی دی. دا یو جنجالي یا کنټروورشل بلونه وو چې د اپوزیشن ګوندونو په سختې نیوکې کړې دي او پر حکومتي غړو یې تور پورې کړی دی چې د پوز د خوشحالولو لپاره یې دا کار نه کړي. خو حکومت وایي چې کوم بلونه وړاندې شوي دي هغه ضروري وو. په دې حکله د راشد خټک رپورټ اورو.
دی سپریم کورٹ نمبر اف ججز امندمنٹ بل 2024 بی پاس.
دا پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر د چ په کمی اسمبلی کې د سپریم کورٹ ججانو د شمیر زیاتولو په اړه بل وړاندې کوي. د پاکستان کمی اسمبلی او سنټ په 16 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او زوک په مهال شپږ بیلونه منزور کړل چې تر مخه د سپریم کورٹ ججانو شمیر له 19 نه 30 درشته ورسولو او د اسلام آباد های کورټ د جانو شمیر د نهونه 12 زیات کړو. دغه شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورټ پریکټس ان پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو د جانو نه علاوه د ايني بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټه غړي وي. د سیاسي او ايني مقدمو د ورځنن د پر به بیل او ځنګړي ايني بنچونو جوړيږي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د ايني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د جانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه. زکات چې د ډیرو مدیر سره د ججانو د لکشمیر د وجه ډیرې مقدمه په عدالت کې پرتی دي او اوریدنه یې نه کیږي.
دې کې دار چې په سپریم کورټ کې کومه پندنسي ده 60,000 کیسز هلته پندنګ دي. دې کې خو پنځه ججان تیوز یې غیبه کانسټیټیوشنل بنچ ته لاړ شي. کانسټیټیوشنل بنچ کې بیا کانسټیټیوشنل کیسز یې فیصله کوي. باقی ججان مونږ وایو چې را په ګڼ شمیر کې ججان د عامو خلکو کیسونو تکینی دي، ولس کیسونو تکینی چې کوم فوجداري دیواني کیسونه دي. یو بوج راځي چې بای په خزانه باندې به بوجي. مثال خو لکه په خزانه باندې نورم دلته بوجونه سیواری دا خو چونکې د انصاف نظام دی او په کار دی چې خلکو تر انصاف ملو شي. خلک د دې لپاره ټیکس ورکړي، خلک د دې لپاره ډیر ریالیزلی کوي، د خلکو کیسونه دي. نو که دغه پیسې په دې باندې ولګي نو سدونه مسله نه ده چې دي نور سیزونه باندې سونه لګي کنه. نو زما په خیال چې دا یو ډیر خموف ده په کار چې دا ډیر مخکې شي.
د حکومت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په مهال احتجاج وکړو او د ایجنډې کاغذونه یې وشلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوز، بحري پوز او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3-5 کړه پر غدولو په حق له درې بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د مجردونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د 14 کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر 15 کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي سملای ډیر مهم اجلاس او په دې کې ډیر مهم بیلونه چې نو داغه منځوري کثرت رائے سره داغه وشو درې داسې دغه د کم قوانين چې کم چې د پاکستان د مسلح افواج چې دي پاره کې ملي اردو د پاکستان پاکستان آرمی پاکستان نیوی د پاکستان ایئر فورس کم اکټ چې دي نو پاره کې هم ترامیم وشو او داغه تحت پچوس د دې سرویسز چیف چې درې وانو کم فوجونه چې دي د مشرانو چې کم مخکنه مدته یعنی دیو دا کم وخت یو درې کالونه هغه زیات کو هغه تقریبا 15 کال شو
تا کمی سمری د غونډه مشر سپیکر آیا صادق کولا اټکل کده چې حکومت پر ترګرایزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرای په تور د یو کس د نیولو او درې مشت د پر د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د دې پزید د تحریک چلولو اختار هم کړی دی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم د امریکای انتخاباتو ته زو په امریکا کې نن انتخابات کیږي التا د انتخاباتو صورتحال څه دی خلک له څو ورځو راهیسې په ځینو ریاستونو کې لګیا دي رائے اچي د دې هر څه په اړه باندې زموږ همکار نجیب عامر په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو د ایډیټر افتخار حسین سره خبرې کړې دي هغه ورته داسې معلومات ورکړه
په افریقا کې دا به وایم اوریدونکو تاسې یو سل شپږتیا میلیونه د ووټ چې کوم اچون کې دي باغی کې نیم پنی مشاو خو لکه اتیاو پوری اتیاو ملنه پوری خلکو د وړاندې نه ووټ چولې دي
افتخار سیب نو د انتخاباتو ورس خو نن دا د خلکو ولمخه رائے څنګه ورکړي د دې سه پروسه ده
دا سه پروسه په امریکا کې چې د مخ کې نیم ووټ چولې کیږي او صرف دا نه چې دا غي نه مخ کې تلار سي پخپله او ووټ واچې تاسو سره دا اختیار هم شته دي چې تخپل ووټ ته ډاک په ذریعہ ورولېږي او د کاونټي چارواکو ته وغوی به بیا د هغه ځینې چې دی په شماره کې شماره کې اچي
صحیح افتخار سے په امریکا کې خو وختونه فرق کوي خو بیا هم عمومي لکه سحر په 100 بجې انتخابات شروع کیږي چې خلک رایو مرکزونو ته ورځي او په 100 بجو به د ختميږي
دا یقینا دا ستاسو د څنګه تاسو ویلې مختلف ټایم زونه دي که په کالیفورنیا کې او کاغه په د ختیځ کوست باندې ډیفرنت مختلف وختونه وي خو عمومي دا ده چې د وو بجونه شروع کیږي دا په ځینې ځایونو کې بیا دا اړه لري چې را دا غزه په خپل حالت ته چارواکو سره فیصله کړی وي او رستم کې د شو مخکم او دا بیا د شپې د وو بجو پورې تر وو بجو پورې په مختلف حالتونو کې تیمونه لږ ډیر بدل دي خو عمومي دا تر وو بجو پورې جاری وي او په دغه ورځ باندې امریکا کې کفرس کستا کار وي او ته یو ووټ چون کې تا ته خپل هغه حکومت یا کمپنی چې دا هغه وخت تر کې چې تلار شي او خپل ووټ واچي څنګه چې ما مخکې ویل دینه مخکې دا اختیار هم شته دي نو دا اوس ووټونه ځکه زیاته چول شي چې موسم هم ډیر خو او دا غي سره بیا یو لکه د خالی اتوار ورځ چې دلته خلکو رخصتي وي نو باغي و سره دا مقاومت بهر لاړ شي او غوټ واسي نو زیات وټونه شو دي شي هم دي
صحیح افتخار صاحب زمونږ اوریدونکو ته مخکې تاسو اشاره وکړه خو یو واره بیا کورته وای چې سومره میلیونه خلک د رجسٹرډ دي دغه وټونو ته پدې کې تاسو ویل چې نیم پنی ما تقریبا چې خلکو رائے ورله مخه کارولې دا او قدم ورته وای چې نو کرای کارولې دا نتیجې اوس پټه ساتل شوې ده کنه هغه نتیجې معلومه ده
دا یو څل شپږتیا میلیونه رېجستره ووټونه دي دا درچې وی دي د وړاندې نه هغه کې دا سی او سوشې به وړاندې چې ما شمیرې کتلې نو هغه یعنی او اتیا میلیونه خلکو ووټ وخوره دا اوسم لا لګیا دي زنی زینو کې وخت ورکړو نن به ختم شي دا د وړاندې نه درایه شولو دا چې کوم مقاوه خلکو ته ورکړ شي و چې دا شمیرل شي وي خو پرتی وي دې کې مهمه خبره دا ده چې د دغه ورځ یعنی دا چې کوم د 15 نومبر دا شمیرې دي دا هم ضروري دا وړاندې نه چې شي وي دي دا هم تیارې پرتی وي او دوی ور سره شمیرلی هم وی حکم سیس چې پاتې وي نو هغه څه دی په ډاک باندې چې کم راغلی وي. هغه کې مثال یو امریکنی فوجي دی هغه په کوریا کې موجود دی، هغه خپل ووټ را لېږلی، بیا د هغوی دوی ویریفیکیشن کوي یعنی ګوري. نو د دغې د لاسه اکثره چې دی ځینې ریاستونو کې کله کله چې دی نو دا ووټونه وخت واخلي، خو دغه پروسه چې ده نو دلته کې ځینې ایالتونو کې چې دی دا د اوو بجو نه وروستو بس ورو نتیجې چې دي هغه اټکلې پیل شي چې یارهګنې کم اړخ ته روان دي.
صحیح افتخار صاحب، نو زمونږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې خلک په کله پوهیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر یا ولسمشره څوک دی، او کله به دا نتیجه راوځي، او کله به بیا هغه خپله چوکۍ سنبالوي؟ دغه معلومات هم که ورکه.
په څلیرویشت ساعته کې تقریبا دا حالات داسې وي چې په هغه کې اندازه کیږي چې چا وګټله. او دواړه کاندیدان چې کوم دي، د ریپبلیکن ډونالډ ټرمپ او د ډیموکریټ کمالا هریس چې ده، نو دا دواړه کاندیدان دي په دې کې یو به وګټي او بل به بیا ماتې چې دی قبول کړي. دا د طریقې د آئین تر مخه د هغې نه پسته بیا دا چې دی دلته ورته الیکټورل کالج وي، هغه چې کوم دی هغه غړي راځي او هغه په رسمي ډول باندې دا خو خلکو ووټ ورک دغه الیکټورل کالج له یعنی دغه نمائندگانو له، دغه نمائندگان چې په شمیره کې د دې ټول شمیره چې دا الیکټورل کالج نو هغه 1538 ته، نو دا په هغه شمیر حساب راټولېږي او رسمي ووټ ورکوي. کې د دې نه پس بیا کانګرس چې دی د دې منظوري ورکوي چې آیا دا کم ووټ چې اخیستل شوی دی اکثریت، نو د هغې رسمي منظوري د کانګرس نه راشي. بیا د هغې نه پسته په جنوري کې په عمومي توګه په جنوري کې په 19 یا 20 په دې باندې بیا رسمي ډول د امریکا چې کوم صدر جوړیږي نو هغه سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا په انتخاباتو کې پات کېږو، لکه څنګه چې تاسو ته مویل، نن د امریکا ولس د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رائے کاروي. د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره د امریکا د دوو مهمو ګوندونو ریپبلیکنز او ډیموکریټس کاندیدان ولاړ دي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنۍ مرستیاله ولسمشر کاملا هریس د ډیموکراتیک ګوند نومانده ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د پاپولر ووټ په ځای د الیکټرل کالج له لارې کیږي. دا څنګه وي په دې اړه د داود خټک څخه نور تفصیل ورو.
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره سلور کال وي، او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دی. له دې پرته په اوکرین کې جګړه دریم کال ته داخله شوې، او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزې تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت لکبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ، او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکٹرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ آف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکٹرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د غړو شمیر 1415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ډی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکو ولسمشر یا راتلونکو ولسمشر ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عمل ته الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلی چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کی، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له داود خټک څخه مو د امریکایي د انتخاباتو په اړه معلومات واوریدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او د څېړونکي جانګیر خټک سره یو مرکه دراورو. دا چې په دغه انتخاباتو کې کم موضوعات ډیر مهم دی رای اچونکو دپاره په امریکا کې، او همداراز د مختلفو ریاستونو دپاره کم مسائل مهم دي، او په کم بنیاد باندې خلک رای اچوي، په دې کې بیا د مسلمانانو تعداد هم بیخي ډیر دی په امریکا کې، د هغوی ووټونه څومره اهمیت لري، په دې هر څه باندې دا مرکه دراورو زموږ همکار نجیب عامر د جانګیر خټک سره کړی.
تر اوسه پورې چې کمې لکه نظر پښتنې شوې دي هغه مطابق ټوله کې چې کم لوی سوال دی هغه د امریکا اقتصاد دی، د خلکو ژوند دی، د ګرانی ده، دا ډېر لوی سوال دی. په دې باندې ډېر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډېر زیات خلکو خپل رائے چې کم دا هغه بنیاد په دغه باندې وي. دویم بیا اور سرا امیگریشن او بارڈر سیکورٹی، یعنی چې کم خلک په امریکا ته په قانوني طریقه راځي هغه او هغه خو خیر هغه کې خو مانه دي خیال چې دواړه کمپاینونه ته ډیر لوی بدلون راولي، خو چې کم غیر قانوني توګه باندې یا د خلک چې کم دلته پناه غستون کی دي هغه په حوالہ ډیر دروند اختلاف دی. ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زه به دلته نه خلکو باسم او دا ټول هغه والا یو پورا پلان دی چې زه به ډیپورټیشنز کوم ډیر زیات، او لنو دا د امیګریشن ډیر لوی سوال دی، بارډر سیکورټی، ځکه چې دا مکسیکو د لارې ډیر خلک امریکې ته را روان دي. بیا ور سره دا چې کم د امریکې د دنه چې کم اسکاته حمل دی د په حوالہ ډیر زیات بحث دی او د باندې ډیر زیات اختلاف دی. کرائم یا چې کم هغه دی امنیه عامه مسائل دی، دا شولو بیا اور سره خارجه چارو چې کم د خارجه چارې دی یا چې کم خارجه امور دی هغه هم په دې ټاکنو کې ډیر بنیادی کردار بلوي، ځکه چې دنیا کې دا وخت درې لوی جنگونه روان دي، یو په اوکرين کې دی، بل په غزا کې دی، او لبنان او بیا ور سره سودان کې هم جنگ روان دي. خو امریکایانو زیاته توجه په دوه دوه ده، او بیا ور سره نورم پکې ګن وایلنس وغیرہ پکې راځي. خدا لوی
ډیر مننه تاسو زمونږ اوریدونکو ته په اسانه او په لنډه توګه دا مسائل تشریح کړل. خټک صاحب، ک دا انتخابات ډانلډ ټرمپ ګټي چې د ریپابلیکنز ګوند نوماندې او کاملا هریس ګټي چې د ډیموکراتس له طرفه په میدان کې ده، د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ به فرق پریوزي کنه؟ د دوی بهرنۍ پالیسۍ به یو وي،
ما په خیال دوه ځایونو کې به فرق راځي. یو خدا ده چې کاملا هریس خارجه عبورو باندې یا چې کومه خارجه پالیسی ده آگے پہوالا آگے چکم نظر دے نڑے پہوالا آگا ما پخیل صدر بائیڈن نہ تھڈیر دیات مختلف نہ دے آگا وائی چے دیات ناٹو سرخ اڑی کے پکار دی آگا وائی چے یوکرین تو منگا وسلا نورم برکو چے روس نہ گٹی آگا وائی چے منگا اسرائیل سرا خکلک ولاڑیو نو دا لوے چکم نقطے دی چکم مند اختلاف موجود دے او خو آگا پیا تگلار نہ خائی چے دلتا امن بسنگ راضی یا کا منگا پا اوکرین کے جنگ گٹو نو سنگا بگٹو دے حوالے ترا آگے ترا واضح تگلار تروس پر نہ در آگلے نو کیملا ہیریس راشی نو خائی دا سی چے صدر بائیڈن پالیسی با امید ہوگا چلے گی چکم اوسم چلے گی او کا ڈونلڈ ٹرمپ کہتی نو بیا دما خیال دا دے چے ڈیر دیات فرق پئی فرق بس ہی ٹول کے لوے فرق خوب دائی چے ڈونلڈ ٹرمپ دا دعویٰ کوی چے کاغا منتخب شولو نو آگا با غزہ او لبنان کے چکم جنگ روان دے اسرائیل دا طرف چکم بمباری کی گی آگا پا غزہ کی وی او کا پا لبنان کی وی آگا وائی چے دو بدا جنگ ختم ہو دویم آگا وائی چے اوکرین کے چکم جنگ دے آگا با ہم زو ختم ہو نو کا دا دو جنگونا ختمی نو دا یو ڈیر لوے خارجہ پالیسی کے ڈیر فرق دے بیا اور سراغ دا وائی چے زبن نڑائے باندے چے کم دمونگا چاتر کار کاروبار دے پا خصوصی توگا چین اور نور چے کم ملکونا دی نا نخوی میکسیکو تم دا دڑا کور کرے دا چے تاسو نسمرا مال مونگا خلو اگا با دے مونگا 100% ٹیکس لگو نو مقصد دا شولو چے آگے سر ہم نڑے وال چے کم امید ہوگا بندے امریکے چے کم پالیسی دا پاگے بائیں بندے اثر وی او خدرون دا سر بائی
ڈیرہ مننہ خٹک سے برستے پختنہ با مداوی چے تاسو خمال ته په نیویارک کې په امریکا کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو خلک ژوند کوي چې اوس ته مغز خلک دي دا غوي زې پاسپورتونه لري رائے ورکول شي دا غوي رائے د دې انتخاباتو لپاره سمره مهمه دي
زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي ګوري په امریکې کې کتا سو ګوري نو د مسلمانانو چې کم آبادی ده هغه تقریبا 4.5 میلیونه ده 2.5 میلیونه خلک داسې چې کم رجسٹرډ ووټران دي یعنی چې کم په دې کې به رائے ورکوي او چونکې بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس یا هغه ریاستونو چې کم ځکه ډېر سخت مقابله کیږي چې کم کې پنسلوینیا دا میشیګن دا وسکانسن دا نارتھ کیرولائنا دا جارجیا دا نیواډا دا او بیا اریزونا دا دا هغه اور ریاستونو دي چې کم ځکه ډېر زیات سخت مقابله ده او د دوه ټاکنو فیصله به هم دلته کیږي دلته دو ټاکې کم از کم سلور ریاستون داسې چې کم ځکه مسلمانانو ډېره غټه آبادی ده چې کم کې پنسلوینیا موجود ده چې کم کې میشیګن ده چې کم کې جارجیا ده او چې کم کې کافی حد پورې نارتھ کیرولائنا کې هم کافی مسلمانان دي او سرا اریزونا کې هم نو کم مسلمان التا ووټ اچي نو التا کې هغه ډېر زیات فرق اچول شي
د مشال رادیو د سیشن بی یا نه ورزی اونیزی خبرونی
حجرا
پا لسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پا یو بجا
سروے
پا دوانی مو بجو
باڈیوی
پا دروی بجو
د مشال رادیو بی مجلا
پا سلرنی مو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا پنزو بجو
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر وشو تاسو کوي شي چې نن د مشال ریڈیو څخه باورئ دا خبرونه تاسو د مشال ریڈیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم دا اوس روان دي تاسو کولی شي چې وای اوري کوم دغه اپ نه ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کړئ په اسانۍ باندې تاسو ډاونلوډ ولې شي تاسو باندې کوم خرچه مصرف تاسو باندې ناراضي د فری دی وړیا دی تاسو ته البته انټرنیټ پکار دی او داسې فون چې پاغه کې تاسو انټرنیټ استعمال کړی شئ چې سمارټ فون ورته وای پر دې سربېره تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ او که په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې ایکس یا ټویټر همدارز انسټاګرام او یوټیوب باندې تاسو کوي چې زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړي په دې خبرونو کې په لیکلي شکل باندې رپورټونه هم شته په غږ کې رپورټونه دي مختلف مرکې دي مختلف پروګرامونه دي او همدارز ویډیوګانې او تصویرونه هم دي دغه ویډیوګانې او تصویرونه هم خبری دی هم تفریحی دی او هم چده ګڼ نور اڑخونه لري. نو هله د چي لدا غلارو مشال ریډیو سره پر رابطه کې پات شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی لنجيبه مری اورو.
امریکا کې نن د ولسمشری انتخابات دي. د ډیموکرات ګوند کاملا هریس او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو مهم نماندان دي. په امریکا کې رایه چونه د پیښور په وخت مسپخین په 2 بجو پیل کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. پاکستان د پوځ د امریکا اداري آی اس پی آر پرون مشال اړیو ته پاستولی بیان کې ویلي له دغو شپږو مشکوکو وسلوالو څخه 15 په شمالي او یو په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ پرون شپږ بیلونه منظور کړ. په دغو بیلونو کې د پاکستان د درې واړو هوایی ځمکني او بحري مسلح ځواکونو د مشرانو د کار موده 15 کالو ته لوړول شامل دي. خو دا موده درې کاله وه. اوس به پر دوی دا شرط هم نه وي چې په 14 کلنۍ کې به ریټایر کیږي. همدارنګه د سپریم کورټ د قاضیانو شمیر له 12 ته ورسول شو. د اسلام آباد های کورټ د قاضیانو شمیر له 9 ته. د خیبر پښتونخوا د پرایمري ښوونځیو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره نن د نومبر 15 په احتجاج اعلان کړی دی. دوی ویلي چې په جنا پارک کې به پرلت غځوي. افغانستان کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم به له نن څخه تر پنجشنبې د ورښتونو د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایونو کې سیلابونه راوسي.
له نجيبه امیر مو د خبرونو لنډیز واورید او اوریدونکو تاسو مشال لريو ته غوږی. او سم تاسو ته د افغانستان په اړه باندې د افغانانو په اړه باندې یو ریپورت وړاندې کوو. د ایران د پلازمینې تهران د کې پولیسو اعلان کړی دی چې بیا اسناد د افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د ایران اسنا خبری ایجنس ته ویلي چې دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له میټرو، ترانسپورټ، روغتونونو یا هسپتالونو، ښوونځیو یا سکولونو او اوبو او بجلی څخه ګټه وانخلي. هلته میشته افغانان وایي چې دا ښکاره تعصب دی او د دوی نړیوال چې کوم اصول دي د هغې د مخې چې کوم قوانین دي هغه تر پښو لاندې کیږي او د دوی حقونه تروړل کیږي. ځینو افغانانو دا هم ویل دي چې اسناد هم ورسره شته دی، پاسپورټونه ویزې هم لري، خو بیا یې هم پولیس په تکلیفوي. په دې اړه زموږ د همکاري رپورټ.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربیره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن به په ورځ د اقرب په 14 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورټ، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
15 ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورټ جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورټ او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان او باسي په دې هواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوې دي. لدې مخکې د خراسان ردوی ولایت د اتباو او بهرنیو کډوالو مدیر حسین شرفی راد ویلی و چې د ایران د دوغارون پولې له لارې هر ورځ تر 3 زرو زیات افغانان ایستل کیږي. د هغه په وینا دا شمیر د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نوی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ترناله باندې بحث د هرې چهارشنبه او زیارت پروزو باندې واوري او دا تاسو ته په ویډیوي بڼه باندې هم خودل کیږي. نو هله دا چې د فیسبوک او د مشال ریډیو .com د لارې هم وګورئ. وس یو رپورت ورزو د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس او دوه نور ولسی وګړي وژل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځایي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې په وینا یې د خلکو ژوند نه دی خوندي کړی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې نامعلومې وسلاولې په ډازو د پولیسو کانسټیبل سره درې کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډي ایس پي امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی. زیموری لیا تردا وقت پورے چاہ ہم مان لیا نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیست دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې دغه ایپ هم دا اوس ډاونلوډ کړئ. فری یا وړیا موبایل ایپ دی، تاسو په خپل سمارټ فون کې موبایل فون کې ډاونلوډولی شئ. یوازنی شی چې تاسو ورته ضرورت لرئ هغه انټرنیټ دی. د پاکستان سٹیټ بینک یا دولتي بینک په قرض د پیسو خستو د سود کچا یا انټرست ریټ 2.5% ټیټکړه چې اوس د 15% پات شوې ده. سٹیټ بینک وایي په هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصاد صورتحال ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده او کوشش کوي چې له دې لارې خلک وهڅوي چې له بینک پیسې واخلي او خپل اقتصاد پی جوړ کی سرمایه کاری وکړي. سٹیټ بینک ویل دی چې لنز خبر دا فیصله عملی شي. خو بلې خوا ته د چیمبر اف کامرس مشران وایي د سود شرحه لا نوره باید ټیټ شي، ځکه چې د پوینه د خلکو اقتصاد خراب دی او نشي کولای چې ډیر قرضونه له سٹیټ بینک څخه د خپل کاروبار شروع کولو لپاره واخلي. په دې اړه له کراچۍ د نیزلی رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د نومبر په څلورما په خپل خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر په څلورما د زری پالیسۍ کمیټې غونډه وشو چې په کې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او د بینکونو نه په قرض او پیسو اخیستو د سود شرح 10.5% څخه 15% ته رقم کړی شوې ده. له دې وړاندې سٹیټ بینک د ستمبر په 12 د سود شرح 2% رقم کړی و او 10.5% یې ټاکلی. خو په کراچی او پیښور کې بیا پانګوال او سوداګر په سود شرح کې دا کمواله ډیر کم بللې دي. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر فواد اساق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د حکومت او سٹیټ بینک نه غوښتنه کړې وه چې سمدستي دي د سود شرح لږ تر لږه 15% کمی سره 12% ته راټیټ کړي.
بزنس کمیونټي په دې باندې مطمئن نه دي ولې چې مهنګای کمیږي لګیا دي په هغه ریشو سره دا دونه کمی لګیا دي. دا بکارو چې 12.5% نه راوستي وي 500 بیسک پوائنٹ کم کر لی اور نیکسٹ اگر کے مانیٹری پالیسی کے دا با سنگل ڈیجٹ تے راوستے ہو دا سارے خبر ادا دے کرنے جی چھ جمع پا حکومت باندے لوکل چکم ڈومیسٹک قرض دے آگا کے کا حکومت جمع تجویز بنے لے وے نو 48 خرب روپئی باندے و دیو تا 200 ارب روپئی دا میاش تے سود کے بچا چھو
دا پدا سیال کی چھ پاکستان سٹیٹ بینک دا جولائی پا یو لسما پا خپل یو راپور کی ویلی چھ وسنی حکومت پا مالی کال 2023 کی 1.5 ارب روپئے د شخصی بینکونو نه قرض اخستې دي او دا په یو کال کې اخستل شوی تر ټولو زیات قرض دي. او په تیر مالی کال 2023 کې بیا حکومت د شخصی بینکونو نه 3.5 ارب روپئے قرض ترلاسه کړی دي. خو بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان به مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د ټیکس هدف نه پوره کېدل او نور سو علتونو له کبله حکومت او سٹیټ بینک اندېښنه لري چې ګرانی چوس شاوخوا 8% ده بیا زیاتی دیشی نو ځکه سٹیټ بینک د سود شرح په یوزې نه رقموي.
سٹیټ بینک چې کم پالیسی ده غدا ده چې شرح سود کمی او خو په یوزې نه کمی د ګرانې چې کم امکانات دي پاغې نظر ده. نن چې په سٹیټ بینک خپل پالیسی کې د چې کم رپورت ته پاغې کې د ویل دي چې را روان وخت کې چې دینو یو سو خطرات اوس هم موجود دي چې پاغې کې چې کم ټیکس چې ده دغه ټارګټ نه دی پوره شوی. تقریبا 200 ارب روپے د ټارګټ نه کم ټیکس ده. بیا د کشان چکم د خوراک انټرنیشنل مارکیټ کې چې د خوراک کم شیزونه دي قیمتونو سیوا کې دوه خطره ده. بیا مشرقي وسطا کې چې کم ټینشن دی دا درې وجوهات ده چې بیان کړي دي چې د دې په وجه باندې را روان وخت کې چې د ګرانې یو امکان موجود دی.
بلخوا د کراچۍ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر الطاف غفار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح اوس هم زیاته ده او په دې حالاتو کې پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. نوموړي په وینا د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرح سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه و غزوی.
ہماری اکانومک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں.
دیوائی زمان اقتصادی حلی زلی ودری دلی ٹول کاروبار کون کی ڈیر پا مشکلات و سرمختی گرانی بجلی او اضافی ٹکسنو دا ہر کاروبار دا گٹ مخنی ولی دا ٹول کاروباریان پا دی حسا کی دی چی خپل کاروبار بچ و ساتی پا دا سی حال کی منگ ہلال رلا چی سٹیٹ بینک پا شرح سود لگ تر لگ 15% را کمکڑی خو سٹیٹ بینک دا پریکڑا دا کاروبار کون کو دا تمی پر زد دا
امیدوں کے بالکل برخلاف.
الطاف غفار زیاته کړي چې د شرع سود لوړ ساتلو سره پانګوال خپلې پیسې په کاروبار نه بلکې په بانکونو کې ږدي او بیا نوي ټیکسونو لګولو لکبله پانګوال د کاروبار غزولو امکانات هم نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو واتس اپ چینل تاسو ته بیلابل مواد خبرایي پاغه کې په غږ کې په ویډیو کې په تصویري شکل او په لیکلې بڼه باندې معلومات او خبرونه وړاندې کیږي. دا اوس تاسو کولای شئ چې د غلطه ورشي او د معلومات ترلاسه کړئ. د امریکای د انتخاباتو په اړه باندې لږ مخکې موږ تاسو ته معلومات خبره کړل په دغه چینل کې. هم دراز تاسو د په دې اړه باندې هم پکې کتلې و اوریدل شي چې د پاکستان حکومت ولې غواړي چې پی آی اے یا خپل ملي هوایي شرکت خرڅ کړي او ولې بکې خلک دلچسپي نه لري چې وای خلې یوازې وی کمپنی په بولی کې برخه اخیسته وغه هم ډیر لږ قیمت ورته ټاکل لري. نو تاسو خامخا واتس اپ چینل ته د مشال ریډیو ورشي. د شمالي وزیرستان د دوسلي اوسیدونکو وایي چې په سکولونو کې په تیر بیا د جینکو په خونځو کې استادان نه حاضرېږي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د زده کړو لپاره ځي. دا په دې سربیره ده چې شمالي وزیرستان او نورې قبایلي سیمې لکه نور راهیسې له ناامنیو سره مخامخ دي او حکومت وایي چې دوی د امن راوستلو لپاره ګڼ عملیات کړي دي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د دوسلي اوسیدونکو ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د نجونو میډل یا تم ټولګي پورې خونځای هم موجود دی خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل دوسلي یو میډل سکول دی یو های یا سیکنډري از جوړ شو په چار دوچ د میر دغه سکول دوره وشي د غوړ کې معنی وشي د میر بچون روان دي بانی وړي خان پېښور په خپل شخصي ریپه باندې ټیوشن نه کو د ټیچرو نه د نه سټاپ د واجه چې د میر د های یا سیکنډري د ساينس ټیم ټیچرو دی اغه نشتا پچار دو ټیچر حضرات چې د دې سیاست نه لړ لړ وګرځي او چې تکیم خپل بچون دي سره دي د یو شتر بیات وکړو د پیملو له خو به هي ته سکولینه شه تاله لګي د لیدي پرمری سیشنینه وغښته د میډل سیشن وغښته د میډل سیشن شه ولپینه دي ا میډل سیشن اور یا لاګو شو وي غن دی.
شمالي وزیرستان لره پرتو سیمو کې اکثره خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. دا انجونو زده کړې خو د نشت برابر دي. د دوسلي اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمخته کړي چې دوی تعلیم یافته شي خو د بدمرغه د تعلیم لپاره غا سنتیاو نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونگ مسائل خو ډیر زیات دی ایجوکیشن په حوالہ سره که د انجونو دی هغه که د لکانو دی بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې دپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي د شعور بیداری نه وي هغه وروسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر د تقریبا او میډل حصہ خو به پړای نشته هغه بندي ټیچرانو زموري جوړیږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی د استاد کار د چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم سانګې مشره انیکا هومه توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي نوې استادان برتی کوي خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا ناست استادان یې اوس لري کړي دي.
ہمارے پاس 988 او د انجن سکولونو غیر فعالې وجه هم دغه ده. بل موږ هغه ټول استادان لري کړی چې د نورو استادانو په ځای ډیوټي کوله. وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو او اوس روان کال 99 سکولونه غیر فعال وو چې دوی شوم نور اوس فعال کړل. خو لویه ستونزه دغه ده چې دغه لرو پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومې چې برتي کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالی وزیرستان کې د تعلیم څانګې په وینا خواوشا 1100 لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې خواوشا 1400 د انجونو او باقی د نرینه و دي. تعلیم څانګې مشران او ځایي خلک وایي چې د لسم ټولګي په انجونو ته وړاندې زده کړو موقع هم نه وي، ځکه چې ټول شمالی وزیرستان کې د انجونو یو هایر سیکنډري سکول هم نشته او میرام شاه کې د انجونو یو کالج موجود دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو څخه هر اونۍ بلابلې اونیز خبرونه واوري. په دې کې و هم سروې اونیز خبرونه ده چې تاسو پکې د خزو د لاسته راوړنو په اړه باندې ډیر څه اوریدل شئ. دا په ویډیوي شکل باندې هم تاسو ته خبريږي. تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ او همدارس په فیسبوک او ویب سټ باندې او په د مشال ریډیو په یوټیوب باندې کتل شئ. لګروس تقریبا 45 منټه وروسته د نشري اوس یو رپورت ورزو. په خبر پښتونخوا کې د وړو او لوی کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نکېږي او سوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیسي. په دې اړه باندې مختلفو اړخونو باندې موږ رڼا اچول د په دې رپورټ کې راځي چې دا رپورټ واورو. د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نوموړی فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وبي راو چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دې موږ ته وایي شانته راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 299 مقدمه درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دی بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد. جانی مادي دواړه مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کیندل شو. په دغه بتو باندې د ورکول باندې د اړیرو بلی ثبوت یې جریان دی. کابل خان جی فروټو منډه والا اسې نو ډېر خلک دی هغه چې مختنه کړي راو ان نه دی ور کړي. نو په دا وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
خلاص کی حالات
د مجیب الرحمن په وینا د امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسوالې ډلې د خپل ترګری زو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قمندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قمندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال رډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی. وسلوالو
د قصي پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی خو مشال رډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی وو چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني وینا وی هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
لیدی وجی د دیګون مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټی مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چې د وفاق د نمائندہ په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبې کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د هټ تر رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته به امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبې کې به سکرخانی وچلي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علي سیف مشال رډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال رډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال رډیو ته منلی چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
دا سې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دنه د مش په دې قبایلي علاقې کې ډېر کم ده.
تاندی هیلی
د هری جمع او اتوار پورس لو مشال راډیو سره
تاندی هیلی